احمد شیبر یم تاسو ډیر ډوډې د سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لشتر لشه دیرش کسانو ته مرجوب لا وشته ده. نن د طالبانو د فایدامي وزارت په سالنګونو کې د دوو کسانو مړینه تایید کړې. پرونه وړمه ورځ هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د څوارلس کسانو مړینه تایید شوې وه او یو شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمېرو له مخې په سالنګونو کې دولس کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړي کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته لیږلي، هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو، له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدینو په افغانستان کې د برېټانیا د 450 عسکرو د وژل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړې. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې وو. افغانستان د ازبکستان سرخوند دریا ولایت ته د 2.9 میلیونه ډالر په ارزښت 40 کیلوګرام خام سره سر د تصفیه او پروسس لپاره استولې. ایشانیوس خبرونه راپور ورکړ چې د ترمیز ګولد پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت دی او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي، د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابو ظبي کې خبري کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغه جوړې شي چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلي دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین څلور کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیس کې د دونباس کنټرول غواړي خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. په افغانستان او د نړۍ په نورو سړو سیمو کې سخت ژمی او په استرالیا کې نن سبا توده هوا. هلته د سختې ګرمۍ د وړاندوینې له مخې د استرالیا د تنس ټورنمنټ لوبې د شنبې په ورځ تر مهال بیشت مخکې پیل شي. د ملبورن پارک د درېم پړاو لوبې چې ټاکل شوې وه په سیمه ییز وخت 11:00 بجې شروع شي، اوس په 11:00 بجې پیل شي. هلته هغه لوبی چې په آزاد فضا کې ترسره کیږي هغه به 10:00 بجې پیل شي. په ملبورن کې به د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د مازدیګر تر 5:00 بجو وروسته هوا د سانتي ګرید 40 درجو ته ورسیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مسول په دې سره شمې کې د کونړ د زلزلې ځپل او شونته اندېښنه څرګندوي.
There are thousands of children and families who survived the recent earthquake but are in desperate.
د کونړ د زلزلې ځپل یو نظر مهم اخیسته.
بېګاره باندې واوره شوې ده ډېره زیاته، خیمې را لماتې کړې هم دي، زړه شوې ده او کورونه ډېر د زول دي.
ورستیو ورشتونو د افغانستان په دوه لسو ولایتونو کې د برېښنا ستونزې پیدا کړې.
خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بېرته د خلکو د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا به هم واوري.
واوري ته خوشاله یو، واوري ته خوشاله، خوشاله ده خو دا د څوک مواته نو خفه ډېر هېڅ شی نشته سره دې یخ ده.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومان بچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړی هوا د کونړ د زلزله ځپلو ناورین پسې جوړ کړي دي. په کونړ کې د اگست په 1 زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزلې له امله شاوخوا 6200 کورونو یو مخ تخریب شول چې د دې کورونو اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمې واورو رنګ کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د
او جندم په حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی مومن خان دی چې وایي پنځشنبې شپې د جنوري په 22مه یې واورو هغه خیمې هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې وه. د جمعې په ورځ د جنوري په 23مه ازادي راډیو ته وویل
بېګاره باندې واوره شوې ده ډېره زیاته، خیمې را لمات کړې هم دي، زړه شوې ده او کورونه ډېر ته زول دي، نو د هغې د وجه دی موږ کورونو ته تللی نه شو او ژوند هم فل حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي، حالات ډېر خراب دي. د جمعې چې جمعني چې کوم سامان دی دغه شیانو ته ضرورت دی او واړه مې په تکلیف کې دي، مشران خلک لرو، بیماران لرو، مونږ دلته امید کوو چې داسې خلک هیڅوک چې زمونږ د کلي زمونږ د ادارې سره یو څه مدد وکړي.
د یادې ولسوالۍ د چلس کلي یو اوسیدونکي ملک عبدالصمد هم ازادي راډیو ته وویل چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
برابری شروع ده، خیمې ناستې دي، خلک بچ دي، خیمو واورو نیولې دي او خلک بچ دي، تلف نه دی کړی او نه څوک زخمي لرو، خو دغه د خلک ایسار دي، معاشره دي، لارې بندې دي، کم ماشومان او کمزورې زنانا سپینګیرو د دوی وضع خرابه، ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متر دي.
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلي د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبې په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي، یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لویې لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف هم د زمي پر راتګ د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی، ویلي چې سړې هوا، زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بے سرپناه دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي، خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د څښاک پاکې اوبه، روغتیا او د تغذیه خدمات، رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې ښوونځي ویجاړ شوي درسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوې او ډېر ژر به د یخنۍ درجه نوره هم ټیټه شي، په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي. دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم د خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هیواد ختیځ کې د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2016 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ورښتونو له امله په 12 ولایتونو کې د برېښنا ستونزه پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه هم واوري، خو سمدستي پلازمینه ته ورسو، کابل ته. په کابل کې لومړی واوره، یو شمېر کابل شاریان ورته خوشاله دي، خو یو شمېر نور وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نشتون اندېښمن کړي دي. په کابل کې دا واوره داسې مهال ورېدلې چې د ژمي اوله میاشت خلاصه او نن د دوهمې درېیمه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنجشنبه په ورځ د دلوې میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې سپینې کړې. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تېرېدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتینو سیمې اوسېدونکي خاطرې د پنجشنبه په ورځ د دلوې په دویمه ازادي راډیو ته وویل.
وختي ما بیرون رفتیم و دیدیم اطفال تمام شب را آمده بود.
کله چې بهر ووتلو و مو لیدل چې ټول ماشومان راوتلي وو او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډېر خوشاله وو ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډېر ځورول.
بسیار مردمه بازار سخته بوده.
عبدالعلی د کابل خیر بلوسیدونکو هم وویل.
د کابل اوله واوره ده، څنګه چې زه دغه خلک وینم، څنګه چې زه دلته د ماحول وینم، خلک ډیر ورڅخه خوښ دي، ډیر خوشاله دي. چون چې دوی په دې فکر کې وو چې سږ کال په کال ډیر وچی او حتی د خوراک اوبه به پیدا نشي.
خو یو شمېر کابل ښاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څېر واورین نه دی. د کابل ښار د مکرویانو سیمې اوسېدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل.
د سابق قدر برف میبرید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره ورېده چې کوڅې به بندېدې. د تک را تک لپاره به یې زینې او تونلونه په شان لارې به یې جوړولې څو خلک وتوانېږي تک را تک وکړي.
کابلیان متل لري چې کابل دی بې ضروري خو بې واورې دی نه وي. خو دې واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یوه له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. د ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د واورې له ورېدو خوښه ده، خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو، واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده، خو دا د سوخ مواد نو خفه ډېر هېڅ شی نشته. ساره دې یخ ده، دغه نوې موږ په کور کې نه زغال شته نه خسته، هېڅ شی نشته. موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان پرځو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګوونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلې او بې ځایه شوې کورنۍ بیړنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان او وزیرستان کې د واورو او رښتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه توده سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې د ناټو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې او په بریتانیا کې غبرګونونه. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ناټو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل، د برتانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځیان په غوسه کړل. ټرمپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناټو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دي غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ټرمپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 450 سرتیري د افغانستان په 13 شل کلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دا یې هم وویل چې خپله ټرمپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړی، خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوي حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته یې خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلط دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اېډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله یې له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت یې کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2416 عسکر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغې 20 کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 12 له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 5 مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکي ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پارچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت له امله له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځشنبه په ورځ ناوخته د دلوي په 2 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټه لیک لاین د پریکېدو له امله د کاپیسا، پنجشیر، کابل، پروان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي، خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو له امله د هوا د ښه کېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکي ستونزه حل شوې او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکچې ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دا وای د هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې له یو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد مرغه تل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په ژمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دا یوه جدي ستونزه ده. ډېری خلکو سږ کال د لرګیو د اخیستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې دا ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلق ډېر د مشکلات سره مخ دي، بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي، برق نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د اول اول نوم سړی نه خبرېږي، نو یو مشکلات سره مخ یو، خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې، د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیې کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سږکال د 9.402 میګاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزې ولري، د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګارد معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واوره ورېدلې او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 10 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي، ډېری د رباط په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دې وروستیو ورځو کې د سړې هوا په سختېدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شویو افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډېره راستنېدونکو ته په ځانګړي شوي رباط کیمپ کې په خیمو او ځینو نیمهکاره خامو کوټو کې د ژمي شپې ورځې سبا کوي، غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدورۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم وخوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال راډیو ته وویل:
راغلی له پاکستانه، کاروبار مروبار خو نسته، راتوې تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي، ځوان داس نه تیریږي زمای دا.
د پکتیا د روبات د کډوالو په خارګوټي کې میشت راستنی شوی کډوال زیاتوي د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا، د څښاک پاک اوبو، درملو او نورو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وایي:
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو، ګلانو ډیزاین مې جوړاو، دلته کار نشتا، نن چیرې چتللې بې خي کار نشتا، بل دلته د مګانو بجلی ستا، نو میټر ستا، نو دی اوبو کار د سیخو.
کډوال وایي د ژوند ډېره برخه یې په پاکستان کې تیره کړې او هلته یې د گزارې والا ژوند برابر کړی و، خو دلته بېخي لاسته شي راستنه شوي دي. یو بل راستون شوی کډوال ایرانګل وایي:
کوټې مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخاري مخاري دا شیان چې وي بیا زمې لخه تیریږي، د شیشه نسته راسره، پاکستان نشه راغل د ټول دغه دغه پراته دي سره، څوک د ګیزو د بیګال نه لري، دغه خلک هم ستا کې.
په کډوالو کې داسې هم شته چې د کورنۍ د غړو شمېر ډېر دی، یا د ورونو څو فامیل یوازې په یوه وړه او تنګه خیمه کې ګډ وخت تیروي. له دې ډلې کډوالو خانولي وایي:
زما چې تیر شي زما کې نفر موږ ډېر یو نه کې گزاره ور کې ډېر دي دغه د ونې د لوست د خیمه کې دغه چل ده لکه نفر ډېر یو کارونه یو ډېر هغه واړم ډېر دي نه کې دومره کوټو کې نه کې گزاره
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسؤلین وایي چې د نورو ولایتونو په شان راستنېدونکو کډوالو د اسانتیا لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوې او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتی مرستو ترڅنګ د رباط کې په سیمه کې هغوی ته د کورونو لپاره ځمکې هم وویشي. د یاد اداره مشر مولوی حبیب الله شهید زاده وویل
د خلاصویو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته مهیا شوی وو. بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دلته لله الحمد ډیر زر تر زره به ان شاء الله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي د رباط په کیم کې.
په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي د روان مریض کال په لسو میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دې ولایت ته راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستانه شوي دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډېر کډوال لري او د راستانه شوي شمېر یې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناو نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستانه شویو افغان کډوالو ټولیزه غوښتنه بلل کیږي.
د ډیورنډ لکه شي بیرته برابر اوړو. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د واورې د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسید وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واورې د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال اشتیاق مسید په راپور کې.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې وزیلاکشې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسید په دغه برعکس مشال رېډیو ته په دا رنګ وجه غېدا
بدر سیمه یو سیدینکای د ووره واردې په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
وزیرستان شکیل اوورا اوچاولا صدا دتی د سبنا بهر تا دو او دا خاص کر په بدن څخو شکیل ماته دا خو په ځینا نا اوشتلا 36 غنټه دا اوورا شوا مې د انتظام یا دا باطل کړی چې فورن دا په بندې د نو د څوخلي داخل کې سور دی او دینه باندې او ډېر سخت مشکلات خلک ته ولکه په داسې د نن دروان په سامنے دروان په خسرو پر او د شکی پر اگر دینه تون په دې تمام کومل باندې په دا بندې د ګاډي تا ور تاګ نه کیږي خلک ته سخت مشکلات سره مخامخ کوي. مې ژه انتظام یا تا ور سره صبح یې کوم په تل کوي چې فورن دا په دا بندې د ټکر غاشری کو
مشال ریډیو چې د چک سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر عصمت الله سره د وورې واردې په وجه د خلکې مشکلات په براکښې تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
سنو فالو ډېر زیات وي او چکم کلایمټ چینج دی دغه په وجه سره دا ډېره لیټ رو شولا په جنوري سے 50 دسمبر سے وا بهرحال دا چکیم پرینر سنو فال شوی دی. ایون دا زه کوته وایم چې فرست ټایم هیستری دا په جنټولا سے دا سنو فال وشو نو د دې دغه انټنسټی تو سے ګچ کاوی سے صحیح چې دا سور زیات اور شي. اوس مو اسیسټنټ کمشنر لدا الریډی په پرشن سے پرسنلی سپروایز کوي پلا دا رسکیو 1122 ټیمز پرینغه روډ سکلیر کړی دی. بیا د شپې بیا اور اوشولا نو بیا اس سار نہ بیا لگیا دی او دمن ارڈر سی کی می دی مکین تولدا اور سرارو اٹو مکین دار اڑی نہ بندے لگیا دی ریس کی 1122 والا ٹریکٹر دی سین ڈبلیو والا دی نو چکل میز دمن روڈز کلیئر کی بیو دا چکیم سب برانچ دی شتو اسٹیٹ دے رسے دو او تنگی بودن زائی سے سے دو او بدر خیسور پدرش رسے دو نو بیو میس پل کنسنٹریشن پدا بندے فوکس کری
دے چاگ سویلی وزیرستان ضلعے اسی دن کے دے انتظامیہ چارواکیوں نہ وشتنا وکڑا چے دیسی میں سڑک دے وورے نہ صفا کاولے دے پورا دا زر بڑواندی اقدامات دا وکی
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
azadiradio 24